کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یې سوسیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سارنی خبری خبرونې دویم برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په متحده ایالاتو باندې لفظي حملې زیاتې کړې دي او د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د یوې هفتې دپاره آسیایي هیوادونو ته سفر تللی دی. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د افغانستان نه وروستو عراق ته په سفر تللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې د روهینګا د مسلمانو مهاجرو سره یې د 228 میلیونو ډالرو مرسته راټوله کړې ده او هند د کشمیر دپاره یو نوی استازی په دې امید ټاکلی چې په هغې نارامې سیمې کې د سولې دپاره هڅې پیل کاندي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی او هغه به هلته په بغداد کې د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی سره هم وګوري. له دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو جګپړو حکومتي چارواکو سره کتلي وو. ښاغلی ټیلرسن په دې ملاقات کې یو ځل بیا د افغانستان د ثبات دپاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړ او د اصلاحاتو دپاره او په خاص ډول د فساد په ضد مبارزې کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی هڅې وستایلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده چې د پاکستان لاریو ته به افغانستان ته د داخلېدلو اجازه نور ورنکړی شي. تر څو پورې چې به د پاکستان نه افغانستان ته کومې لارۍ راتللې هغې به د داخلېدلو اجازه لرله، خو اوس به په تورخم او سپین بولدک کې ودرول کېږي او سامان ترې به د افغانستان لاریو ته انتقالیږي. د پاکستان او د افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مشر دارو خان اڅکزي ویلي دي چې د ولسمشر غنی دغه پریکړه به د دواړو ملکونو سوداګرو ته تاوان ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې پرونی د برما د روهینګا د مهاجرو مسلمانانو سره د 228 میلیونو ډالرو بسپنه راټوله کړې ده. د اروپایي ټولنې او سعودي عربستان په شمول 350 نورو بسپنه ورکوونکو ټولنو د نورو مرستو وعده هم کړې ده. برطانیې د دغو مهاجرو سره د 3.5 میلیونو ډالرو، اروپایي اتحاد د 2.5 میلیونو او امریکا د 3 میلیونو ډالرو مرستې وعده کړې ده. استرالیا او سویدن دواړو په شریکه 3 میلیونه او سعودي عربستان 6 میلیونو ډالره دغه مهاجرو سره د مرستې دپاره تخصیص کړي دي. هند د کشمیر دپاره یو نوی استازی په دې امید ټاکلی دی چې په هغې نارامې سیمې کې به د سولې د پرمختګ دپاره هڅې پیل کاندي. د هند د داخله چارو وزیر رنجیت سنگ ویلي دي چې د هند د استخباراتو د ادارې رئیس دینشوار شرما و په کشمیر کې د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان به هم د سولې په دغو خبرو کې برخه واخلي او که نه. د جمو او کشمیر پخوانی مشر عمر عبدالله چې د هند په حکومت هر وخت سخت اعتراضونه کوي ویلي دي چې دغه نوي استازي د خبرو نتیجې ته به انتظار روباسي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د میداګوري په ښارګوټي کې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر د نایجیریا مقامات د دغه شان چاودنو پړه د بوکو حرام په افراطي ډلې اچوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فوز یو متقاعد ډاکټر تورن ګیری ایم روز ته د ویتنام د جنگ په وخت کې د خپلو زخمی ملګرو سره د طبي مرستې له کبله د فوز د ټولو لوړ افتخاري مډال ورکړی دی. د فوز دغه متقاعد تورن ښاغلي ګیری ته دغه د ویاړ لوړ نظامي مډال په سپینې ماڼۍ کې د یو لړ مراسم په وخت کې ورکړی شوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دغه اویا کلن طبي ډاکټر په 1900 کال کې په ویتنام کې د 5 نمبر خاص قواو سره کار کوو او د یو جنگ په وخت کې خپل ژوند د خپلو ملګرو د نجات دپاره څو ځلې په خطر کې اچولی وو. دا د امریکا د فوز دویم شخص دی چې جمهور رئیس ټرمپ ورله ډیر لوی لوړ د ویاړ افتخاري میډال ورکوي. په تیرو دو هفتو کې په افغانستان کې د تیلو د یو ګیلن په نرخ کې وبخې په تیرو دو هفتو کې په امریکا کې د تیلو د یو ګیلن په نرخ کې 10 سنت کم راغله ده او اوس د تیلو د یو ګیلن عادي تیلو نرخ تقریبا 2.5 ډالر تر رسیدلې ده. اقتصادي ماهرین ویلي دي چې د تیلو په نرخ کې دغه کمی د طوفانونو او د سیلابونو وروسته د وضع پاتې کېدلو پورې اړه لري. په کالیفورنیا کې د یو ګیلن د تیلو نرخ 3.1 ډالر دی او په لویزیانا کې د یو ګیلن تیلو نرخ 2.14 ډالر ته رسیدلی دی. او د جاپان د دفاع وزیر استنوري دینوا اندېښنه ښودلې چې شمالي کوریا به سکندي قابلیت دومره اساس ملت دی چې ساری نه لري.
خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د خبرونې لومړی راپور ته. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په متحده ایالاتو باندې لفظي حمله زیاتې کړې دي. د امریکا له دیموکراسۍ د اصلیت په باب پوښتنې کړې دي او دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې انډیوالۍ ته متوجه خطر له امله خبرداري ورکړې. د استنبول نه د امریکا غږ د خبریال ټورین جونز د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاتاسته لولي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د واشنگتن په خلاف لفظي حملو ته زور ورکړی او کله چې امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې پر ایران باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په شک د ترکیه له دوو تاجرانو نه تحقیقات کوي، د امریکا او ترکیه دواړخیزي اړیکې نورې هم پسې خرابې شوې. جمهور رئیس اردوان د دوشنبه پورس خبرداري ورکړ چې ترکیه به د امریکا په شمول له خپلو لیدوزو انډیوالانو سره د ستراتیژیکي ګټو خیال هغومره ساتي څومره چې هغوی د ترکیه د قوانینو احترام کوي. انقره د ناټو ځینې انډیوالان د ترکیه په ضد په پټه توګه په دسیسو تورن کړي دي او وایي چې ځینو یې په خپلو هیوادونو کې هغو خلکو ته پناه ورکړې ده چې د ترکیې چارواکو تیر کال په ناکامه نظامي کودتا کې په لاس درلودلو متهم کړي دي. اردوګان په ځانګړې توګه واشنگتن د خپلو لفظي حملو هدف ګرځولی او د یکشنبې په ورځ په استانبول کې یوې غټې غونډې ته د وینا په ترڅ کې د امریکا پر پالیسۍ حمله وکړه او خبرداری ورکړ.
Acaba birileri izin verir mi? Artık yok, geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar...
Vay ki Amerika da demokrasi zango da. Da haber asamana da. کومه پالیسی چې امریکایي مخ په وړاندې بیا هیڅکله دیموکراسي بلل کېدی نه شي. که د متحده ایالاتو چارواکي په غیاب کې زما د دیارلسو باډیګارډانو د نیولو فیصله صادروي په داسې حال کې چې زه هلته د حکومت په بلنه تللی وم، نو بخښنه غواړم که زه ویم چې امریکا یو متمدن هیواد نه دی. امریکایي مدایل عمومانو د جمهور رئیس اردوغان محافظین په دې تورن کړي چې واشنگتن ته سږ کال په مئی کې د هغه د سفر په دوران کې د ترکیې د سفیر د اقامتګاه مخې ته چیرې شي اردوغان دیرو په سوله ییزه مظاهره چانو حمله وکړه او وټکول. د واشنگتن پولیسو د جمهور رئیس اردوغان د محافظینو د نیولو لپاره وارنټونه صادر کړي دي. کله چې د ترکیې پولیسو د امریکا د سفارت دوه محلي کارمندان تیر کال په ناکامه نظامي کودتا کې د لاس درلودلو په تور ونیول او تحقیقات یې ورنه پیل کړل، واشنگتن د ترکیې اتباعو ته د ویزو په ورکولو باندې یو لړ قیودات ولګول. په ځواب کې ترکانو هم امریکایانو ته د ویزو په لګولو باندې بندیزونه ولګول. دواړو خواهو زیار باسي چې دغه شخړه د خبرو او تفاهم له لارې حل فصل کړي. د امریکا خارجه وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات ګټور وو. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د متحده ایالاتو په خلاف د جمهور رئیس اردوان سخت لهجه شاید چې د یو لړ کورنیو سیاسي عواملو له وجې هم وي، ځکه چې د امریکا په ضد سخت دریځ د ترکیې د نشنلستانو خوښېږي. نوموړی کوشش کوي چې په 2019 میلادي کال کې په ترکیه کې د پارلماني او جمهوری ریاست انتخاباتو نه مخکې خپل ملاتړ زیات کړي. څېړونکي فکر کوي چې د ایران په خلاف د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په تور د دوه ترکیو الاصله ایراني تاجرانو محاکمه چې دوسیه دا وخت امریکا په یوه محکمه کې پرته ده، د امریکا او ترکیې روابط به لا پسې ساړه کړي. پر دواړو سوداګرانو او د ترکیې د دولتي بانک پر څو مامورانو باندې امریکایي چارواکو تور لګولی چې په غلا یې له ایران سره مرسته کوله چې د اقتصادي بندیزونو نه ځان خلاص کړي. د ګلوبل سورس په نوم د یوې تجارتي مؤسسې د اقتصادي چارو تحلیلګر اطلاع یاسیلادا خبرداری ورکوي چې دغه دوسیه به د امریکا او ترکیې دوه اړخیزو اړیکو ته لا زیات تاوان ورسوي.
These the upcoming Reza Zarrab case, which we consider a big conspiracy of the American.
The Reza Zarrab dossier, which we پاسل کې د پردې تر شا د ترکیې په ضد د یو شمېر امریکایي مامورانو یو غټه دسیسه ګڼو، ډېر امکان لري چې سیاسي عواقب به د دواړو ملکونو د اړیکو د خرابولو سبب شي. په عین وخت کې په سوریه کې د داعش سره د جنګ په خاطر د سوریې د کردانو د ائتلاف نه د متحده ایالاتو د ملاتړ په وجه ترکان هم په غوسه شوي. انقره د سوریې د کردانو د ډیموکراتیک ائتلاف ملیشا د ترکیې د کردانو د منل شوي کارګر ګوند پی کے کے یو وسله والا څنګه ګڼي او وایي چې دا ډله په ترکیه کې په خونړیو حملو کې لاس لري او د کوردي اغیانو تر څنګ د ترکیې د پوځ سره جنګیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د وی هفتې لپاره آسیایي هیوادونو ته تللی.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د جاپان د دفاع وزیر کیتسو نورا اونادیرا سره وکتل او په ډیپلوماسۍ ټینګار.
جاپان له څو لسیزو راهیسې زموږ باوري متحد دی. موږ د دې لپاره هماهنګي او همکاري کوو چې سوله او ثبات وساتو او د آینده پر پلانونو عمل وکړو.
جنرال جیمز ماتیس د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې بېله شکه د شمالي کوریا په اړه خبرې په اجنډا کې شامل دي. د جاپان د دفاع وزیر د دې ملاقات د فرصت په تړاو له ښاغلي ماتیس نه مننه وکړه.
دا
د دواړو هیوادونو لپاره ستر فرصت دی چې له یو بل سره خپل فهم او شریک تصور بیا تصدیق کړي.
د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل دی به له خپلو آسیایي متحدینو سره د شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي، سو هغه جنجال چې د شمالي کوریا د بې پروا پارونو له امله راپیدا شوی دی حل کاندي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس به د راتلونکي اونۍ زیاتره وخت په آسیا کې تیر کړي. اول به په فلیپین کې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي او تر هغې وروسته به جنوبي کوریا او تایلند ته سفر وکړي. له بل پلوه د فلیپین د دفاع وزیر دلفین لورنزانا نن د دوشنبه په ورځ وویل چې په جنوبي مراوی کې د اسلامي دولت سره تړلې ډلې خلاف 15 میاشتنی نظامي عملیات پای ته ورسېدل. د فلیپین ولسمشر رادریګو دوټرټي وویل د مراوی سیمه د ترهګرو له ولکې نه آزاده شوه. د دفاع وزیر جیمز ماتیس د فلیپین پاوز وستایه او په دې توګه د ولسمشر ټرمپ د راتلونکو میاشتو د سفر لپاره لاره اواره کړله.
تر هر څه اول به زه د فلیپین پاوز وستایم چې مراوی یې له ترهګرو نه آزاد کړ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په جنوبي مندانو کې دا ډیره سخته جګړه وه.
د جنرال جیمز ماتیس دا سفر په داسې وخت کې پیښیږي چې ویاز یو څو اونۍ وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته خپل لومړنی سفر وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له دیکتاتور او خپلواک کیم جونګ اون سره په لفظي شخړه کې نښتی دی. ښاغلی ټرمپ هغه راکټي بولي ځکه چې ځانمرګي ماموریت ته دوام ورکوي. هغه د اټومي کوپړیو لرونکو توغندیو د جوړولو هڅې کوي چې د امریکا د ویشتلو وړتیا ولري. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن له دوشنبې نه نیولې تر چهارشنبې پورې په فلیپین کې د دفاع له وزیرانو سره وګوري. د اونۍ په اخر کې به هغه جنوبي کوریا ته ولاړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې د کتالونیا د بلتون غوښتونکو سیمې مشرانو د هسپانیې د مرکزي حکومت د مستقیمې واکمنۍ په خلاف سوله ییز مقاومت اعلان کړی دی. هسپانوي چارواکو ویلي دي په بام کې لري چې یوازې د کتالونیا ځینې د سر مشران لري کړي، خو بیا هم داسې ښکاري چې دواړو خواو ترمنځ یوه ډیره خطرناکه سیاسي لوبه د پیل کېدو په حال کې وي. سید سلیمان شاه تاسو د امریکا غږ د خبریال جیمی ډټمر د رپورټ خلاصه دراوروي.
د حکومت دریو مخالفو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې د کاتالونیا په باب په پارلمان کې د پریکړې د منظورولو په غرض د حکومت ملاتړ کوي. د کاتالونیا مشر کارلس پوجمن په خپل وار اعلان کړی چې د ماډرید مستقل کنټرول به ونه مني. توقع کیږي چې صدر اعظم ماریانو راهوی بل هفته د پارلمان د منځورنۍ نه وروسته د کاتالونیا د سیمه ییز حکومت د ګوښه کولو پریکړه اعلان کړي. مرکزي حکومت د کاتالونیا لپاره د پولیسو نوی قماندان او د مالی چارو نوی مسؤل ټاکلی. خلکو له هسپانیې نه د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپله ازادي اعلان کړه، خو د هسپانیې قانوني محکمې حکم وکړ چې دا یو غیر قانوني عمل دی او د اساسي قانون د روحیې سره مغایر دی. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې یا سی ای ای په افغانستان کې د طالبانو د زپلو لپاره یو ځانګړي ځواک مارلې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې په دې تصمیم مو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال نظر اخیسته دي. هغه امریکا غږته وویل
مون نظر خو مطلق د رات نظر ده، اصلا مونږ نور نه غواړو چې د امریکایانو ځانګړي ځواکونه راشي د طالب په بهانه باندې په دمون په مملکت کې د نور چارې تر سره کی چې متاسفانه تر اوسه د اکثرو ملکونو خلک چې راغلي دي همدغه سي پیوی بهانه راغلي دي او جوړ شوی دي. هلته بیا څلور پنځه نورې خبرې ځانګړی ځواک کاریږي د پاکستان پولو نه اغړه چې کوم د طالبانو مرکزونه دي او تمویلیږي تجهیزیږي تولیدیږي. خپل ځانګړی ځواک د مهرباني وو کې امریکایان پول نه اغړه دي ولیږي هغه پټنځایونه د لمنځه یوسي. په افغانستان کې د مونږ ملي اردو ملي پولیس د پیاوړي کې دوی کولای شي چې د افغانستان داخلي موضوع جنگ چې دوی په خپله مهار کې دا جنگ او الحمدلله تر اوسه پورې ښه جګړه مور سره کړې ده. صحیح ده چې مونږ ډېر تلفات لرو لیکن د مونږ افغانانو ډېر شهامت کړی ده، نو زه مطلق خره ده.
بله، د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل راپور کې دا ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ځانګړي ځواکونه پټ عملیات خپل پراخي چې طالبان پیدا کی او وی وژني. څه فکر کوئ اجازه سپ کچیرته د عملیات پیل شي نو د طالبانو پټ ځاله به پیدا شي او ختم به شي؟
په افغانستان کې د طالبانو ځاله اصلا شتانه، د تولید او د تمویل او د تجهیز ځاله په افغانستان کې چې د افغانستان دولت او خلکو ته معلومی نشته. ما مخکې اشاره وکړه چې دا ټول پولې نه غاړه دي، دا ځانګړي ځواکونه دی هلته ولیږي. دویم دا چې مونږ په اساسي قانون کې د مونږ نافذه قوانینو کې او په امنیتي تړون کې او ستراتیژیک تړون کې چې مونږ امریکایانو سره لرو مطلق مونږ د دوی ځانګړي عملیات او یا د دوی خود سره عملیات دا په دې دواړو تړونونو کې مطلق بندي دي. هیڅ کله نشي کولای چې په خپل سر باندې عملیات وکي یا پټ یا ښکارا عملیات وکي. او د خپل موږ سره دا تعهد کړی په امنیتي تړون کې چې هر ځای کې کدوې عملیات ته ضرورت کیږي نو د موږ دولت سره په موافقه به دا کار کوي او د موږ دولت به دا غوښتنه په موافقه کوي او زیبا ځانګړي ځای کې په عملیات کوي. نو دا خلاف د افغانستان د نافذه قوانینو ده او خلاف د دواړو قراردادونو یا تړونونو چې موږ امریکایان او ناتو سره لرو.
نو دا رقم عملیات او فشارونه به طالبان خبرو یا سولې ته مجبور کی؟
زما نظر خو دا ده چې دا به نور هم طالبان او وسلوال مخالفین وسلوال به نور هم دې ته واه شي. هغه کوم ځوانان چې دوی برین واش کوي او ورته وایي چې راشي په افغانستان کې جهاد د ځکه امریکایان دلته دي امریکایانو سره جهاد کوي، نو فکر کوم دا غوته به یو بل ښه زمينه مساعده شي د دوی د تبلیغ لپاره او د دوی د برینواش لپاره به نورم زمينه مساعده شي او دا حالت به نورم خرابيږي. د ما تحلیل او نظر د مونږ دا وایي چې هر څومره چې دوی پټ عملیات کوي او یا ځانګړي ځواکونه راځي ښکارا عملیات کوي نو دا د مونږ په ګټه نه بلکې د مونږ په زیان.
زازه صاحب دا خو ستاسو خپل نظر دی، تاسو د خلکو استازي یاستئ، فکر کوئ چې پارلمان کې به تاسو سره نور استازي هم پام دی خبرې هم نظری؟
زه فکر کوم په دې باندې چې پټ عملیات دي نه کیږي، ځانګړي عملیات دي نه کیږي، بدون د مشورې د دولت دي نه کیږي او د بي سي یا د امنیتي تړونو خلاف عمل دي نه کیږي. په دې باندې به ټول ولسی جرګه ټول ملي شورا به ان شاء الله موږ سره موافق کی او یو خبره به موږ ولاړو.
بله، او کچیرته د حکومت په همغږي د ځانګړي ځواکونو عملیات تر سره کی بیا یې منی؟
حکومت په همغږی باندې کوم ځای کې چې د حکومت زور نه رسی او دوی هغه نه غوښتنه وکي. بله، ځکه په بي سي کې هم دغه څه سره قرارداد شوی دی، بیا امکان لري خو د نوي ځواکونو را لېږل دا په بي سي نشته. دا به حکومت په پولیسي جرګه ملي شورا سره بیرته مشوره کوي. دا موضوع به اثر نه ملي شورا ته د اساسي قانون مطابق راځي او بل اخره چې د ملي شورا نه د دې اجازه واخستو بل غیر د دې کار وکي. که په خپل سر حکومت د مونږ او د امریکای حکومت دا کار کوي زه فکر کوم د سختو مخالفتونو سره به مخ شي.
بله، مننه زازه صاحب. کورم ودان
کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو نن د دوشنبه په ورځ د 1.2 میلیون کسانو چې د برما د روهنګیا مهاجرینو او په بنگلاديش کې هغه ټولنې چې دوی ته ځای ورکوي اوس دوی ورسره اوسیږي د هغوی د پاره په میلیونونو امریکایي ډالرو د راغونډولو په نیت یو کانفرنس جوړ کړی دی. د لیزا شلاین د رپورټ غټ ټکی خلیل خان تاسو ته دروروي.
لدې مخکې چې د ملګرو ملتونو کانفرنس پیل شي، د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند خبري رسنۍ ته وویل چې رونګیایي مهاجرین چې په برما کې د تشدد د پیښو وروسته ګاونډي هیواد بنگلاديش ته تښتیدلي دي، د هغوی شمیر 6 لک کسانو ته رسیدلی دي او دا په نړۍ کې د شمیر په لحاظ په ډېرې چټکۍ راپورته کېدونکي د مهاجرینو یو بحران دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دې خانې دی چې دې بحران ته په مالي لحاظ نړۍ هغومره توجه تر اوسه نه ده کړې چې باید ورته وسی. د مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي شمیر او د هغوی اړتیاوې په نظر کې د نیولو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري چارو معاون مارک لوباک وایي د دې غونډې تمرکز به په دې خبرې وي چې منابع سره یو ځای کړو او په کار واچو چې د خلکو ژوند وژغورو او خوندي کړو. هغه وویل
The needs continue to change. The new arrivals include numbers of very severely acutely malnourished children.
د اړتیاو بدلیدل جاری دي. په نورو راغلو مهاجرینو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د خوراکي توکو د سخت کمی سره مخ دي او د ملګرو ملتونو ادارې به د هغوی د وضعیت سره ځانونه خبر وساتي او د نن په کانفرنس کې به موږ په دې وغږیږو چې کومې مرستې چې موږ ورسره کړې او دغه راز خپلې غوښتنې به مطرح کړو. موږ نورو پیسو ته اړتیا لرو چې د هغوی ضرورتونه پوره کول جاري وساتو. لاغه وخت راځي چې دغه بوران پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو ادارو د مهاجرینو ته سمدستي خوراکي توکي د پناه ځایونه اوبه تشنابونه او د روغتي اسانتیاوي او دغه راز دغه سي نورې مرستې ورسولې دي. دغه ادارې وایي د بشري مرستو دغه کارونه باید نور هم ګړندي سي. خودی د پیسو د کمی سره مخ دي او په دې نه دي توانندلي چې هغه کارونه وکړي چې باید وسی. خو د ملګرو ملتونو ادارې د دې خبرداري ورکوي چې د اړینو مرستو رسولو دوام تر هغه امکان نه لري تر څو چې بودیجه نوي ورته برابر شي. د مثال په ډول د خوړو نړیوال سازمان چې 15,80,000 کسانو ته خوراکي توکي برابروي په دومره شمیر کسانو ته د مرستو جاري ساتلو لپاره تر اوسه په سلو کې 10% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رونګیایي مهاجرینو 60% برخه ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي چې هغوی مرستې غوښتې دي خو تر اوسه په حیرانوونکي ډول یوازې 1% مرسته ورکړل شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پېښور سره تعلق لرونکي مشهور هنرمند ګلزار علم د پېښور نه کابل ته کډه کړې ده. دا چې ولې هغه کابل ته کډه کړې ده، مونږ د هغه سره یو مرکه کړې ده چې تاسو ته درو
او تاسو نه خبر شوې يم چې افغانستان ته کډه کړې ده، ولې خیر خو
حضرت د شو چې یو ول د ګمنو ما کاروبار شروع کو بل تاسو سره مهم او مرا سره هغه مې د ټول کاروبار کې هغه نه یو مفتي قبضه کو
ها
هغه مونږ د نور څنګه ګرو چې اوس به د دې مو د مو شو نو د ځو خلک نه یو او سال ته کې موږ د موسیقۍ راته د سپیڅلې په تاسې دی او په دې چې تاسو ته نو دا نو د اوسکار نو چې دا سندري زوی ما یا کومه چې دې ښکاره خپل ما چې کوم په دغه ساتلې دې خپل نو پښتنو لپاره یا د کوم بل لپاره خپل خبرې لپاره نو هغه په دې نو شو خراب ولې نو اوس ما چې بهر سره دې ورته کې نو دې افغانستان د نورو لوټ ټاپوګي دی د کوردې نو فیصله مې ده چې په بچو سره د دلته مری د دلته شو
خانو افغانستان کې دایره دل لري چې دلته به بس ته پاتې کیږي بیرته خو نه ځي کنه پښتونخوا ته
نه نه د زړه له مو څخه مو مستې زمې له ګولې خپل ماشومان ته ملالم د کیږي به ته د کیږي اکسنس د کیږي د کیږي له
افغانستان کی چرته اوسه گئی کم زیته تلی
کابل کی ما
کابل کی خا او دغزه کی چا در سره تماس نیول دی حکومت لخوا چا یا بل چا د سه شی تاسو سره کارونه تل موسیقي ته د مور کول غواړي نو په دغه لړ کې سوکمرسته کوي در سره
نو هغه کومه زو د دې مې سمې د دې ډیر دي مزرو سره دوستانو سره هم دلته
فکر کوي چې افغانستان به د پښتونخوا نه زیات امنیت به پکې خوندي وي ځکه چې کابل کې هم د ورستې او څو ورځونه ډېر سخت حالات خراب دي چې په ورستیو کې سیاسي حالات د دوړو ترمنځ پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډیر زیات خراب شوی دی او په پولي باندې هم د کتارو او د دینه خبرېږي چې دغه مشکلاتو باندې پوهېږي چې کته دل ترالي نو بیا کې دی چې بیرته تګ الته بیا خلک خفې درنه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 تاسو تم دغه غشنه رادیو نه زموږ دواړه برخې خبرونه واوریدې موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته به غوښ شئ.